السلام علیکم او ستړي مشې دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2021 کال د جنوري د میاشتې شلمه نیټه ده. مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې مهرکلی کوم. په خبرونه کې د پاکستان سیمې او نړۍ په اړه د ریپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو، خو اول خبرونه له احمد شاه اعظمي اورو.
لمړی د مهم خبرونو سرچکی، پاکستان جمهوریت تحریک له انتخاباتي کمیشن غوښتنه کړې چې د تحریک انصاف ګوند د بهرنیو چندو د مقدمې پریکړه دی وکړي. نن په کراچۍ کې د علي وزیر او پی ټی ایم د نور زنداني غړو پر ضد د مقدمې اورېدنه کیږي. او جو بایدن نن د امریکا د 46 ولسمشر په توګه لوړه کوي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان جمهوریت تحریک مشران وایي چې انتخاباتي کمیشن د جواب وایي چې ولې د واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند د بهرنیو چندو مقدمې پریکړه نه کوي. د اپوزیشن د نهو ګوندونو د ائتلاف پرون په اسلام آباد کې د انتخاباتي کمیشن مخې ته احتجاجي جلسه وکړه او ویل چې پاکستان تحریک انصاف پر نور خلکو د غلا او درغلیو تورونه پوري کوي خو د خپل ځان احتساب نه کوي. په جلسه کې زرګونه کسانو ګډون کړی چې د بیلابیلو ګوندونو مشرانو ورته ویناوې وکړې. پر دې مهال د تحریک مشر مولانا فضل الرحمن وویل چې که انتخاباتي کمیشن د وزیر اعظم عمران خان یا د هغه د ګوند ساتنه کوي نو د ده په وینا بیا پر یوه بېوسه الیکشن کمیشن دوی باور نسي کولای. د پاکستان په انتخاباتي کمیشن کې له 2014 کال راهیسې د پاکستان تحریک انصاف ګوند پر ضد د فارن فنډینګ یا بهرنیو چندو مقدمه روانه ده. له دې ګوند سره لرونکو 5 وفاقي وزیرانو د جنوري پر 14 ویلي چې د انتخاباتي کمیشن د بهرنیو چندو ثبوتونه ورکړي دي. په لور د پاکستان د اطلاعات وزیر شبل فراز پرون ویلي چې د بهرنیو چندو د مقدمې پریکړه به پاکستان جمهوریت تحریک نه بلکې د پاکستان انتخاباتي کمیشن کوي. ټاکل شوی چې نن د جنوري پر 16 په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ او د کامیاب اسمبلی د غړي علي وزیر او د غورځنګ د نور نیول سو غړو پر ضد په زندان کې د نن د مقدمې اوریدنه وسی. په نن اوریدنه کې به د دوغ بندیان په ضمانت خوشی کېدو په اړه هم پریکړه کیږي. علي وزیر د 2016 کال د دسمبر پر 14 د پېښور پولیسو هغه مهال ونیوه کله چې نوموړي د آرمی پبلک سکول د خنړې پیښې اتم تلین منځغونډې ته ورغلی و. د دې ترڅنګ د غورځنګ نور غړي د دسمبر پر 13 لاغ ورسته نیول سوي چې د علي وزیر د نیول کېدو پر ضد په کراچۍ کې احتجاج کوه. پر دوی ټولو د ریاست پر ضد د بغاوت مقدمه در سوي دي. پی ټی ایم دغه تورونه ردوي او وایي چې دوی په خپل سیمو کې د امن راوستلو لپاره سولیزه مبارزه کوي. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کړي چې افغان پوځیانو د کندهار په څلور ولسوالیو کې 46 وسلوال طالبان وژلي دي. د دغه وزارت د مطبوعاتي اعلامیې له مخې ارغنداب، پنجوایی، میوند افغان پوځیانو او ژړې ولسوالیو کې د طالبانو د بریدونو په ځواب کې هغوی ته مرګ ژوبله اړولې ده. اعلامیه زیاتوي د افغان ځواکونو لخوا د فعالې دفاع په چوکاټ کې 46 طالبان وژل شول او 13 نور یې ټپیان شول. وسلوال طالبان د افغانستان د دفاع وزارت دی د پاړه څه نه دي ویلي. خپلواکو سرچینو هم د دې مرګ ژوبل په اړه تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې. له دې وړاندې پرون د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکو ویلي وه چې افغان ځواکونو په دوو جلا جلا هوایي بریدونو کې 12 وسلوال طالبان وژلي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسول اته الله خو غیانی پر نا وخت مشال رډیو ته ویل چې لمړی برید مازیګر مهال د سپینغر وسوالی انوان مامندري سیمه کې او دویم هغه د سرورود وسوالی په ککړک سیمه کې تر سره سوی چې لامل دوه مهم قمندانانو په ګډون 12 وسوال طالبان وژل سوی ول. وسوال طالبانو هم په دې اړه څه نه دی ویلي. خبرو له مشال رډیو خبري. جو بایدن د امریکا د 46 ولسمشر په توګه لوړه کوي. اته اویا کلن بایدن به تر لوړې وروسته مستقیم سپینې ماڼۍ ته ځي چې د ډونلډ ټرمپ ځای ونیسي. د جو بایدن د لوړې په مراسمو کې چې په ځایي وخت د غرمې 12 بجو به وسی ډونلډ ټرمپ ګډون نه کوي. دا په تیرو څه باندې 1.5 کلونو کې لومړی وار دی چې تلونکي ولسمشر د خپل ځای ناستې د لوړې په مراسمو کې ګډون نه کوي. د بایدن د لوړې په مراسمو کې به پخواني ولسمشران جارج ډبلیو بوش، بل کلینټن او باراک اوباما ګډون کوي. په پلازمینه واشنگتن ډی سی کې د لوړ د مراسمو د امنیت لپاره زرګون عسكر ځای پر ځای شوی دي. امریکا چارواکو سره تر هغه په پلازمینه کې امنیتي تدابیر زیات کړل چې د جنوري پر 16 د مظاهرو پر مهال خلک د کانګرس پر ودانۍ ورننوتل. د پولیسو بریدګرو په نشته کې یو پولیس او څلور نور کسان وژل شوي ول. او د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ پر امریکایانو ټینګار کړی چې راتلونکي منتخب ولسمشر جو بایدن د ادارې د بریالیتوب لپاره دعا وکړي. ټرمپ د سپینې ماڼۍ لخوا خپره شوي الویدایي ویډیو پیغام کې د خپلې څلور کلنې دورې یادونه هم وکړه چې د په وینا بریالی وه. هغه زیاته کړه چې دا اونۍ دوی د یوې نوې ادارې پرانیسته کوي او د امریکا د خوندي او خوشحاله ساتلو لپاره یې بریالیتوب ته دعا کوي. دا تر دې مهاله د مشال لډیو خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې احمد شاه اعظمي درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم پرون په اسلام آباد کې د جلسې پر مهال الیکشن کمیشن غوښتنه وکړه چې د واکمن ګوند خلاف د بهرنیو چندو مقدمه زر فیصله کړي.
آئین وایي شپږم آرټیکل چې کچا آئین مات کا کچا آئین در پښو لاندې لاندې کا کچا د آئین بې عزتي وکړه. دا آئین وایي زه نه وایم.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د قبایلي ضلعو د برطرف شوو پاتې خاصهدارو بحالي به زر وکړي، خو بیا خاصهدار وایي حکومت د دوی شمیر کم خایي. په خوست غلام خان لار باندې د سامان وړونکو ګاډو ډرایورانو د مبینه بدنظمۍ او بینوبتي خلاف احتجاج کړی.
دلتا باز زوروا کی راضی موټر به نمبر بیای نو موږ مجبور شو چې د خپل حقوق په خاطر لار باندې کو دایمو غاک چرواکی واوري.
نو رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو پروګرامونو ته غوږی. د پاکستان جمهوری تحریک مشران وایي چې د دې هیواد انتخاباتي کمیشن د جواب وایي چې ولې د واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند د بهرنیو چندو د مقدمې فیصله نه کوي. د اپوزیشن ائتلاف پرون په اسلام آباد کې د انتخاباتي کمیشن مخې ته په دې لړ کې احتجاجي جلسه وکړه. د پاکستان په انتخاباتي کمیشن کې له 2014 راهیسې د پاکستان تحریک انصاف ګوند پر ضد د فارن فنډینګ مقدمه روانه ده. بلخوا له دې ګوند سره اړه لرونکو 5 وفاقي وزیرانو ویلي چې دوی انتخاباتي کمیشن ته د بهرنیو چندو ثبوتونه ورکړي دي. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال زلان یوسف زیلا اسلام آباد را کوي.
پاکستان جمهوری غورځنګ اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن د ودانې مخې ته احتجاجي جلسه وکړه. الیکشن کمیشن کې د 2014 کال راهیسې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف پر ضد د فارن فنډینګ یا د بهر ملکونو څخه په غیر قانوني توګه د چندو د پیسو پاکستان ته د وړلو مقدمه روانه ده. د پاکستان جمهوری غورځنګ مشران وایي چې الیکشن کمیشن دې دا ځواب وایي چې ولې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف پر ضد د بهرنیو چندو د مقدمه پریکړه نه کوي. د پاکستان مسلم لیگ نون نائب صدر مریم نواز غونډې ته وویل چې پاکستان تحریک انصاف په نورو خلکو د غلا او درغلیو تورونه پوری کوي، خو خپل د ځان احتساب نه کوي.
کوم بینک اکاؤنٹونه چې عمران خان د انتخاباتو له کمیشن او د پاکستان له ولس څخه پټ کړیو، هغه 23 بینک اکاؤنٹونه سٹیټ بینک نیولی دي او دا اکاؤنٹونه د عمران خان په دستخطونو چلیدل. دا څه نه ده چې عمران خان ته دا نه و معلومه، بلکې د بهرنیو چندو دا جرم یې پاکستان د پاکستان له ولس او الیکشن کمیشن څخه پټ کړی دی.
خو پاکستان تحریک انصاف وار په وار دغه تورونه رد کړي دي. یاد ګوند جنوري په 14 انتخاباتي کمیشن ته په خپل ځواب کې ویلي دي کچرې په بهرنیو چندو او حساب کتاب کې ستیر وطن شوی وي، نو هغه به د بهرنیو ایجنټانو لخوا وي او یاد ګوند هغه ذمہ وار نه دی. د جمهوری غورځنګ احتجاجي جلسې ته د بلوچستان نېشنل پارټۍ مشر اختر منګل او د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپو هم ویناګانې وکړې او له الیکشن کمیشن څخه د بهرنیو چندو په مقدمه زر تر زره د فیصلې کولو غوښتنه وکړه. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چکزی وویل چې پاکستان ته مدام آئین ماتونکو قوتونو زیان رسولی دی.
کچا آئین در پښو لاندې لاندې کا کچا د آئین بې عزتي وکړه. دا آئین وایي زه نه وایم. موږ راغلي یو دا امیر محمد خان لالا مسای دا افتخار دی، دا مفتی صاحب بزوی دی، دا د پیپل پارټي کارکنان دی، دا اختر منګل بزوی دی، دا دوه دا موږ راغلي دی تاولا منګل. موږ د چا سره بدی نه لرو، موږ د چا غلامان نه یو. هم کسی کے غلام نہیں ہے، ہم اس ملک کو بچانا چاہتے ہیں.
د پاکستان جمهوری غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن غونډې ته خپل وینا کې ویل چې دوی به تر هغه په کلار نه کینی تر څو یې چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت نوی غورځولې.
الیکشن کمیشن میں 50 کے قریب الیکشن کمیشن کې تاسو د بهرنیو چندو د مقدمه ځنډولو لپاره 500 ته نږدې درخواستونه ورکړي دي. د نورو خلکو لپاره د فوري انصاف غوښتنه کوي او خپل د شپږو کالو راسي یو کیس روان دی. په هیڅ صورت اوس دا گنجائش نشته چې دا خلک دې په واک کې پاتې شي. دوی دروغ ویل دي، دوی پیسې او د بهر آمدن پټ ساتل دي.
خود پاکستان تحریک انصاف 500 وفاقی وزیرانو د جنوري په ولسمه یو خبری کانفرنس کې ویل چې دوی له بهر ملکونو د پیسو وروړلو ثبوتونه الیکشن کمیشن ته ورکړي دي. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځی اونیز پروګرامونه
روختیا او درملنه
پر لسنی مو بجو،
د مشال رادیوی مجله
پر یونی مو بجا،
د کرخه پغاړه
پر دونی مو بجو،
تاندې هله
پر چلورو بجو،
د مشال ترنا لاندې
پر چلورنی مو بجو.
د ډیر اسماعیل خان عدالت پښتون ژغورنې غورزنګ مخکخ ډاکټر سید عالم مسعود په سفری زمانه ټانک پولیسو ته سپارلې. د ټانک پولیس ایس پی انویسټیګیشن تجمل خان وایي چې ډاکټر سید عالم ورته د ریاست خلاف بغاوت په دوه مقدمو کې مطلوب و، خو د ډاکټر سید عالم یو وکیل اسد عزیز د پی ټی ایم غړو خلاف مقدمې ناقانونه بولی. نور حال د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسعود را کوي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ ټانک مشر شاه فیصل غازی ویایي چې د ټانک پولیس ډاکټر سید عالم ماسید په 19 جنوري مازدیګر مال 4 بجې د ټانک عدالت ته پیش کړ او عدالت ډاکټر سید عالم ماسید په جوډیشل ریمانډ باندې د ټانک جیل ته ولاجلی.
ډاکټر سید عالم چې په دد باندې په 2019 کې ما د ټانک پی ټی ایم ایجنسی اف آی آر وپې پاشه په 19 جنوري د عدالت ته پیش کړ، په جوډیشل ریمانډ باندې د جیل ته ولاجلی. په دد باندې
تجمل خان مشال ریڈیو تا ووی چې ڈاکٹر سید عالم ماسید ٹانک پولیس تا په 2019 کې د ریاست خلاف بغاوت کولو په الزام کې په دو مقدمو کې مطلوب و. ڈیرا اسماعیل خان کے ڈاکٹر سید عالم مسجد وکیل اسد عزیز ویائی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړیو په خلاف درج کړی شوی مقدمه غیر قانوني دي.
مطلب بل د بده شو دادو 153 ایشو 123 ایشو 505 124 ای 123 ال اتر د څه دی لګوي په دغه د څه غیر قانوني دي. دا چې کوم نه کنه یو چیر بي سي د دغه 196 سیکشن د ار ټ تو د دغه ته په خیر شي هغه د صبایي د مرکزي حکومت په کمپلینټ باندې شي کنه په می سي اس څه خو نه څه خپل یو راځي د سره دا ایلیګل نه.
ډاکټر سید عالم واسي 13 ورس په 13 جنوري ټانک پولیس په ډیر اسماعیل خان کې هغه وخت گرفتار کړی چې کله د عدالت په یو مقدمه شه د پیش کېدو نه ورسته د عدالت عمارت نه بهر راوتلې. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د باجوړ مومند او خیبر برطرفه شوی خاصدار به لنډ وخت کې بحال کړل شي. په برطرفه شوو خاصدارو د پخوانی قبایلي انتظامی لخوا تور و چې دوی د طالب وسلوالو ضد د پوځي عملیاتو پر مهال خپله دنده په ښه توګه نه و ترسره کړي، خو خاصدار وایي چې دوی له ډیوټۍ انکار نه کړي بلکې د حکومت په وینا کډوال شوي وو. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال شاهنواز ترکزی را کوي.
پروند خیبر پختونخوا اسمبلی په اجلاس کې سلطان محمد خان زیاته کړې چې د برطرفه شوی خاصدار شمیر وسو چې ډیر پکې بحال شوی او بقایا 2500 په لنډ وخت کې بحال شي. د خاصدار او لویز وکونو د حقوقو د پاره په قبایلی ضلعو کې د جوړې کمیټې ترجمان او د باجوړ د پولیسو حوالدار حبیب الله مشال ریډیو ته وویل چې یوازې باجوړ کې د برطرفه شوی شمیر تر 300 پورې دی او دوی هم د بحالۍ غوښتنه کوي.
پاگوی باندې اوس هغه ویډیوس نه کوم چې جو نه خالي شوی وي پاگوی باندې نه برسې نه کیږي لکه چې دا په مجبورۍ په حالاتو کې د اپریشنونو په وجه کې متاثر شو نقل برتانی کړی و پاگوی ته ډیر کسان ریجنسټر شوي هم دي او زه به د باجوړ خبره وکړم چې د باجوړ شو د 300 پورې اهلکاران چې کوم دي دا موتل په خپلو لوکرینو باندې بهر کړی شوی
دغه خاصدار د کال 2009 هم نه تر د یو لسم پورې په بیلابیلو میاشتو کې هغه وخت نوکریونو برطرف کړی شو چې کوم محل د هغه وخت په قبایلي ایجنسو او وسنۍ ضلعو کې د وسلوالو طالبانو ضد عسکري اپریشنونه شروع شوي وو په دې کې د خیبر ضلعي خاصدار هم شامل دي او د پخوانۍ فاټا د انتظامیې لخوا ویل شوي چې دوی د اپریشن په وخت د ډیوټي کولو نه یا خو انکار کړی او یا بیا تښتېدلي وو خو دغه خاصدار وایي چې دوی نه خو انکار کړی او نه تښتېدلي وو بلکې د اپریشن په وخت دوی بې کوره شوي او اول کچګړې ته او وروستو جلوزو کیمپ ته کډوال شوي وو په مهمندو کې د برطرفه شوي خاصدارو د اتحاد یو مشر میال الباچا ساپی وایي چې د مهمندو د برطرفه خاصدارو شمیر تر د شپږو سو پورې دی
پوځي عملیات شروع شو په قبایلي علاقو کې خبر باجوړ او په دغه کې مهمندو کې د دې دغه ځای نه اجراتو کوم حکومت ریاست دې ته وویل چې تاسو دا کورونه خالي کړئ دې اجراتو کې ټیمپورو تلاړ واپس چې کله دې واپس ورل نو کنفیوژن ساتلی و حالان کې دا بحالو دې ته چې تاسو د وسوسیو څخه مرشي چې تاسو برطرفه شي
له دې وړاندې هغه خاصدار چې د سیمې مخور ملکانو ته د مراد په شکل کې ورکړی شو شمیر له ټولو زیات په مهمند کې کله چې خاصدار او لیویز وکونه په پولیسو کې زم شو نو سپیشل نومي خاصدار زم نه کړل او بیا ملکانو احتجاجونه شروع کړل دوی غوښتل باید دوی ته بغیر له ډیوټۍ کولو د خاصدارو تنخواګانې ورکول جاري وساتل شي ځکه د دوی پوینه د حکومت له اړخه دوی ته تحفه او یا ډالۍ و چې د ملکانو د قربانو په بدل کې دوی ته ورکړی شي و نادر منان کو داخل د محمود یو مشر ملک دی او د سره هم سپیشل خاصدار او یاد د پوینه خصوصي مرات له همشته
د وزیرالاله د وادي مطابق چې موږ یې کوم کړی و سپیشل خاصدار یو جنده د بل جله پوری د څنګه چې ځاله په جلو هغه شان دی خو په دغه بنیاد باندې موږ افسرانو ته چې کوم خبرې شوي وي یا د مشر پېښور ته چې شوي نو موږ ته دا ویل چې موږ د وزیرالاله د الله سره کړی دی نو براسي تقریبا
صوبائی حکومت د برطرفه شوی خاصدار شمیر ډیر کم خی او دغه احتجاجیان وای چې د دوی شمیر په باجوړ محمد او خیبر کې د 800 هم زیات دی د باجوړ نه انتخاب شوی او د خیبر پښتونخوا وزیر انور زیب خان مشاهده رډو ته وویل چې که د خاصدار شمیر زیات وي باید دوی د حکومت لخوا ټاکل شوی کمیټې ته خپل نمونه ورکړي دوی به ورسره قانوني چلند وکړي
د دوی لپاره یو سیکشن کولاو شوی دی په پچورو کې چې باغ کمیټې کې درې کسان شامل دي دوی به خپل اپلیکیشن جمع کوي چې څوک په څو بجو ټرمینیټ شوی دی چې اپلیکیشن جمع کړي نو هغه باغ کمیټې ته مخې ته کېږي کمیټې به بیا فیصله ورکوي چې آیا څوک د بحالېدو په پوزیشن کې دي او چا ټرمینیشن شوی دی دا حق بجانب شوی دی نو زه امید لرم ان شاء الله چې په 10-15 ورځو کې د دې خاصدار پورس دوی دا مسله به ځل تر حل
یاد دی چې د درې وړو قبایلي ضلعو برطرفه شوی خاصدار د تیرو درې میاشتونو د خیبر پختونخوا اسمبلی مخې ته په سوري پل چوک کې ناست وي او غوښتنه کوي چې د دوی نوکری دي بحال کړي شي شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پاڼه خوخه کړي ده
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د هوست غلام خان لاره چې د باروړونکو موټرو د ډرایورانو او ترانسپورټي اتحادیو لخوا په دوشنبه تړل شوې و لا هم نه خلاصه شوې ډرایورانو او د ترانسپورټي اتحادیو مسولین د لارې د بندولو لامل دا خی چې دلته بے نظمی او بے نوبتی موجوده ده او زورواکي له نوبت پرته هر ورځ موټر بیای خو ځینی ډرایوران بیا خپل نوبت ته په اونو انتظار باسي اعتراض کوونکي ډرایوران زیاتوي چې د غلام خان لارې د ترانزیت کېدو بهیر دې هم چټک کړل شي نجیب الله الوخیل تفصیل راکړي
کای نه منو مې منو مې بونو باتي نه منو د خوست غلام خان بندر لار تیر ورځ د لویو موټرو د ډریورانو او ترانسپورتي اتحادیو د مسؤلینو لخوا تړل شوی و. ډریورانو د ګربزو په صحرا کې عمومي لارې په یو او بل سر کې په څنګو باردار موټر درولي تر څو ور باندې موټر تګ او راتګ ونه کړای شي. دوی وایي چې په دې لاره کې بې نظمي او بې نوبتي ده. ځایي مسؤلین ورته غوږ نه نیسي نو مجبور شوي چې دا لویه لاره چې هره ورځ ور باندې لسګونه باروړونکي موټر تګ او راتګ کوي وتړي. د ډریورانو د اتحادیې مشر سردار خان زدران وویل
مونږ چې دغه لار بنده کړې ده د ډریورانو د حقوق په خاطر بنده کړې ده، دغه په خاطر چې دلته بعضې زورواکي راځي موټر بې نمبره بیایي، نو موږ مجبور شوو چې د خپل حقوق په خاطر لار بنده کړو. د موږ غاک چرواکي واوري. بله مسله دغه ده چې د ترانزیت مسله ده، هلته مالونه راغلي دي، ترانزیت آماده ده، د پاکستان خلک ورته آماده شوي دي، حکومت یې ورته آماده ده، د موږ چرواکي تر اوسه پورې ویده پراته دي.
د خوستوي سوداګرو د اتحادیې مرستیال انور افغان هم وایي څو ورځې مخکې هم ډریورانو دا لاره د نیمې ورځې لپاره بنده کړې وه، خو چارواکو ورسره ژمنه وکړه چې په لاره کې به نظم او عدالت تامینېږي. د ده په وینا کله چې چارواکي په خپلو ژمنو ونه درېدل دوی مجبور شول چې لاریونو کې او لار وتړي.
چې څومره بندرونه افغانستان د نورو هیوادونو سره لري، هلته نوبت موجود ده، هلته نوبت پرچا ولري، هیڅ نه ډریور خدای دې وکړي چې لارې دي، رئیس وي دي، جنرال وي دي، مامور دي، وزیر وي، تجار لارې وي، به نوبت نه شي تللی. هلته په نوبت کې به هغه غریب سره په نوبت کې ځي. دلته ور چې دوه روپۍ لري وروره واسطه لري، هغه زنګ وایي دغه ډریوران به چره ورته ګوري، لارې به نوبت ځي وروره رابروي. هغه په میاشت کې 15 شپږ وپېرې کوي، هغه ډریور چې دا په میاشت یوه پیره نه شي کولای.
یو بل ډریور وزیر هم غوښتنه کوي چې دلته د نظم جوړ شي، په دې ځای کې د څوک بدماشي او سرکشي نه کوي.
میګ دا ویي چې میګ ته د خپل خاک ورسیږي، د چاپ دغه ځای کې زورواکي او بدماشي میګ نه مانی، نه مانی خپل خاک درته ورسیږي. آر اورز دوی په غلا تیریږي، په دغه ځای کې دغه سړک تیریږي. میګ ته حکومت وایي چې نن یو ورکوم سابو ورکوم، مخه ترې سپره ورکړي نه دي. دغه میګ منل کوي د موغه نه د حکومت نه چې دغه مخنیوي د دوی ونسي.
و مو غختل په دې اړه د ترانسپورت د ځای رئیس نظر واخلو، خو هغه له دې موضوع نه خبري خيوي. دای به سیمه تورشی او موضوع او ستونزه به وسیری او روز ته بل رسنوی سره خپل نظر شریک کی. بل لوري ته د خوست د ولایت مقام ویان طالب منګلوی غلام خان بندر د دواړو خواو لپاره ستراتیژیک لار ده، او په ولایتي کچه د دې پر وړاندې ټول ستونزې هوارې شوي او آماده دي چې په دې لاره ترانزیتي فعالیتونه پیل شي. د دې ډریورانو لخوا د لارې د تړل کېدو په باب له ډریورانو او ترانسپورتي اتحادیې وغوښتل چې د تګ راتګ عمومي قوانین په ځانونو پلي کړي.
مونږ د ډریورانو او د شرکتونو مسؤلینو څخه غوښتنه لرو چې دوی ټول قانون ته درناوی ولري. مونږ اړوند دوی ادارو ته جدي لارښوونه کړې چې په جله توګه باندې د قانون تطبیق کې او تر څنګ د هغو ډریورانو سره چې دوی کشمکش جوړوي او بنوبتي کوي هغو سره وګوري او بالاخره د ستونزو ته د حل لار پیدا کړي.
غلام خان لاره چې کراچۍ بندر ته د نورو لارو په پرتله کابل ته خواوشا 400 کیلومتره نږدې ده، د دې سیمې د دواړو لورو خلکو یې په پرلپسې توګه د ترانزیت غوښتنې کړي دي. که څه هم اوس دواړو لورو حکومتونو د کار لپاره تیاری څرګند کړی او په دواړو خواو کې تاسیسات جوړ کړي، خو معلومه شي چې دا لاره کله عملا ترانزیتي کیږي.
مشال ډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
پښتانه ملت پال وای د پاکستان وفاق صوبو ته په آئین کې ورکړل شوی خود مختاری ته پام نه کوي. وی وای وفاق هڅه کوي چې د نور سره تر څنګ د تعلیم څنګ په سیر مهمه محکمه هم په خپل واک کې وساتي. خواکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند بیا وای چې د تعلیم څنګ په پوره توګه د صوبو په واک کې ده او د تعلیم وفاقي وزارت یوازې د لوړو زده کړو لپاره ساتل شوی دی. د خیبر پښتونخوا بلوچستان د تعلیم پخوانی وزیران د حکومت دا خبره ردوي او وای چې وفاق اوس هم په آئین کې پر راوړل شوی اتلسم بدلون بریتونه کوي. زموږ همکار بوریوال کاکړ په دې اړه رپورت لري.
د پاکستان په آئین کې د اتلسم بدلون لمخې د یو شمیر نورو محکمو په څیر د تعلیم محکمه هم د وفاق لواک څخه صوبو ته انتقال شوه، خو په ځانګړې توګه ملتپال ګوندونه وایي اتلسم بدلون تر ډیره حد یوازې په نامه دی، عملي سوی نه دی. د دوی په وینا د دې بیلګه دا ده چې په عین کې پر راوړل سوی بدلون سربیره وفاق هڅه کوي چې د تعلیم څانګه په خپل واک وساتي. د خیبر پښتونخوا د تعلیم پخوانی وزیر او د عوامي نېشنل ګوند مخکښ سردار حسین بابک د جنوري پر 19 مشال راډیو ته وویل د تعلیم محکمې صوبایي کېدلو ډېرې ګټې ورسولې، خو د ده په وینا دا ګټې بلا ډېرې وایي که وفاق پکې لاسوهنه مه کولی.
نو بالکل مرکز مداخلت کوي، یعنی زه به تاسو له مثال درکم چې تعلیم چې صوبایي محکمه شو نو په مرکز کې د هغې محکمې ضرورت د کمې غاړې پاتې شو، یا د هغې د وزیر ساتلو یا د منسٹر د ساتلو ضرورت چې دی هغه ولې پاتې شو. خو دا بیا حکومت چې دی په هغه اتلسم ترمیم باندې حملې کوي چې هغه ناکامه کی، هغه بدنامه کی. نو چې کوم اختیار د اتلسم ترمیم د لاندې مالی، سیاسي، انتظامی، آئین د پاکستان د دې ملک صوبو له ورکو، په کار دار چې دا حکومتونه هغه اختیار عملی کی.
سردار حسین بابک زیاته کړی چې صوبو ته په ورکړل سوي اختیار کې د وفاق لاسوهنه د ملک په تاوان ده او باید ډډه ورڅخه وسی. د بلوچستان د تعلیم پخوانی وزیر او د پښتونخوا ملي او میګوند مخکش رحیم زیارتوال هم ورته نظر لري. نوموړی وایي وفاق په غیر قانوني توګه په تعلیم محکمه کې ګوتی وهي.
دا سبجکټ پروینشل سبجکټ جوړ شوی دی، خو په ټول کارو کې ډېر لوی رکاوټ دی، او هغه رکاوټ زه د منسٹر ایجوکیشن په حیثیت دوی بدلته میټینګ راغوښتی وو، نو ما په سر کې لور ټول چې دا غیر قانوني دی. بیا به دوی ویلي چې دا د انډرسټینډینګ دپاره دی. بیا به په هغه کې بلیغ زمان صاحب د دې دغه ایجوکیشن منسٹر وو، نو بیا په هغه کې هغه څه مجلس کښېښولی. بیا ما رد کوي، ما دا ورته ویلي چې دا سبجکټ پروینشل دی، ته دلته که د انډرسټینډینګ یو خبره کوو چې ایجوکیشن څنګه بهتر کېدلی شي، خو اول ورګ ستا د منسٹری په توګه باندې ته دا نه شي کولی.
په دې اړه مو د خیبر پښتونخوا د تعلیم له اوسنی وزیر شهرام ترکی، د تعلیم له پخوانی وزیر عاطف خان او نور وزیرانو سره د تماس هڅه وکړه، خو هغوی له خبرو ډډه وکړه. خو د واکمن تحریک انصاف د بلوچستان مشر او د تعلیم صوبایي وزیر سردار یار محمد رند دا خبره رد کړه چې ګواکې وفاق د صوبی په تعلیم محکمه کې مداخلت کوي. نموړي د جنوري پر 19 مشال راډیو ته وویل چې پر دوی فشار نسته، خو هڅه کوي چې د ټولو صوبو ترمنځ همغږي رامنځته کړي.
موږ د وفاق برخه یو، موږ د دې ملک برخه یو، نو موږ ته ډېرې پریکړې داسې کول وی چې د ټولو صوبو ترمنځ پکې همغږي. پر موږ څه فشار نشته چې دا به کوي او دا به نه کوي، خو موږ د گلګت بلتستان او آزاد کشمیر په ګډون ټول صوبې سلا مشوره کوو او په یو خوله پریکړې کوو.
له سردار یار محمد رین څخه مې وپوښتل چې که تعلیم رښتیا هم په عملي توګه صوبایي محکمه ګرځېدلې ده، نو بیا د تعلیم وفاقي وزارت د څه لپاره دی؟ هغه وویل چې د تعلیم وفاقي وزارت یوازې په ملک کې د لوړو زده کړو انتظام او څارنه کوي. خو رحیم زیارتوال وایي په آئین کې تعلیم صوبایي محکمه ده، نو باید چې لوړې زده کړې هم د هرې صوبې په خپل واک کې وي.
دا هایر ایجوکیشن هم په کار دی چې ترانسفر شي پروینسز ته. هایر ایجوکیشن موږ پروینسز ته ترانسفر کولی، بیا دوی ویلی چې موږ تاسو ته پنډینګ نه کوو. نو هایر ایجوکیشن کمیشن دا سم جوړ کړي، بلکې پنجاب جوړ کړي، دوی پنډینګ پر بند کړي. بیا موږ خپلې یونیورسټیانې په چس چلوو چې پنډینګ یې بند دي. مجلس بنیادی دغه وو، نو موږ دا ګډ شیان پورته کړي دي او دې ته موږ ویل دي صحیح چې صوبو ته حواله کړه.
د پاکستان په آئین کې اتلسم بدلون په 2010 کال کې شوی وو چې پکې صوبو ته د پخوا پرتله زیات واک ورکړل شوی وو. ملتپال ګوندونه شکایت کوي چې وفاق نه یوازې پر اتلسم بدلون پوره عمل نه کوي، بلکې د دوی په وینا هڅه کوي چې غبرګې کړي. خو په مرکز کې واکمن تحریک انصاف ګوند دا خبره په وار وار کړې ده چې دوی د اتلسم بدلون بیرته اخیستو هیڅ اراده نه لري.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. د غرمې 12:30 بجې او شوې لند خبرونه له احمد شاه اعظمینه.
د پاکستان جمهوریت تحریک مشران وایي چې انتخاباتي کمیشن د ځواب وایي چې ولې د واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند د بهرنیو چندو مقدمه پریکړه نه کوي. د اپوزیشن د نو ګوندونو د ائتلاف پر انتخابات انتخاباتي کمیشن وخت احتجاجي جلسه وکړه، ویل چې پاکستان تحریک انصاف پر نور خلکو د غلا او درغلي تورونه پوري کوي خو د خپل ځان احتساب نه کوي. د دې ګوند سره لرونکو 15 وفاقي وزیرانو د جنوري پر 12 ویلي چې د انتخاباتي کمیشن ته د بهرنیو چندو ثبوتونه ورکړي دي. ټاکل شوی چې نن په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مخکښ او د کامیاب اسمبلی د غړي علي وزیر او د غورځنګ د نور نیول شوو غړو پر ضد په زندان کې د نن د مقدمه اوریدنه وسی. په نننۍ اوریدنه کې به دغو بندیانو په ضمانت د خوشي کېدو په اړه هم پریکړه کیږي. پر دوی د ریاست پر ضد د بغاوت مقدمه در شوې دي. پی ټی ایم دغه تورونه ردوي او وایي چې دوی په خپلو سیمو کې د امن راوستلو لپاره سوله ییزه مبارزه کوي. جو بایدن د امریکا د شپږسلويشتم ولسمشر په توګه لوړه کوي. اتاویا کلن بایدن به تر لوړې وروسته مستقیم سپین ماڼۍ ته ځي چې د ډونالډ ټرمپ ځای ونیسي. د جو بایدن د لوړ په مراسمو کې چې په سیمه ییز وخت د غرمې پر 12 بجو به وسی ډونالډ ټرمپ ګډون نه کوي. دا په تیرو څه باندې یو نیم سل کلونو کې لومړی وار دی چې تلونکي ولسمشر د خپل ځایناستي لوړ په مراسمو کې ګډون نه کوي. خو د بایدن د لوړ په مراسمو کې به پخواني ولسمشران جو ډبلیو بوش، بل کلینټن او بارک اوباما ګډون کوي. امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر امریکایانو ټینګار کړی چې راتلونکي منتخب ولسمشر جو بایدن د ادارې د بریالیتوب لپاره د دعا وکړي. ټرمپ پرون د سپین ماڼۍ لخوا خپره شوی الویدې ویډیو پیغام کې د خپلې څلور کلن دورې یادونه هم وکړه چې د په وینا بریالی و. هغه زیاته کړه چې دا اونۍ دوی د یوې نوې ادارې پرانیسته کوي او د امریکا د خوندي او خوشحاله ساتلو لپاره بریالیتوب ته دعا کوي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې احمد شاه اعظمي درته وړاندې کړل. د امریکا اتلونکي ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د مخخه وینا وکړه. هغه پرته لدی چې د منتخب ولسمشر جو بایدن نوم واخلي د نوې ادارې لپاره د بریا هیله وکړه. ټرمپ وویل په هغه سویاړي چې د ده په دوره کې ترلاسه شوي دي. صفی الله ستانکزی د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ پښتو کې ترجمه کړی دی.
ټرمپ ویل پر خپل کارونو ویاړي. هغه دا خبره د امریکا د 53 ولسمشر په توګه د خپل کار د پای ته رسولو په مناسبت په ورستۍ وینا کې وکړه.
دا چې زه د متحده ایالاتو د 53 ولسمشر په توګه خپل دنده پای ته رسوم، ستاسو په وړاندې ولاړ او په هغه څه واقعا ویاړم چې موږ او تاسو په ګډه لاس ته راوړل. موږ هغه څه وکړل چې په خاطر دلته راغلي او نور ډیر څه.
څلور او یا کلن ټرمپ جمهوری پال دی او یوازې یو دوره ولسمشر پاتې شو. هغه په خپل وروستي وینا کې نوې ادارې ته پرته لدی چې د خپل ځای ناستي منتخب ولسمشر جو بایدن نوم واخلي د بریا هیله وکړه.
موږ به نوې پرانیسته ولرو. زه د امریکا د امنیت او هوساینې ساتلو کې ورته د بریا لپاره دعا کوم. هیله من یو چې یو ښه قسمت ولري. هغه کلمه چې ډیره مهمه ده.
د امریکا اتلونکي ولسمشر ډونالډ ترامپ په ولسمشری ټاکنو کې چې تیر نومبر وشوې دیموکرات جو بایدن په وړاندې ماته وخوړه. د امریکایي الکترانو 306 رایې جو بایدن وګټلې او 232 هم ترامپ. ټرمپ ټاکنې له درغلیو ډکې وبللې او تر ډیره هڅه وکړه چې د ټاکنو پایلې لغوه کړي. هغه څه چې نتیجه یې ورنکړه. د اتلونکي ولسمشر ډونالډ ترمپ ګڼو پلویانو هم د ټاکنو د پایلو په وړاندې ډیر وخت په امریکا کې مظاهره وکړه. یو مظاهره د جنوري په 6 په تاوتریخوالي او بلوا واوخته.
ټولو امریکایانو په کانګري باندې له یرغلا وحشت وکړ. سیاسي تاوتریخوالي په هغه ټولو شیانو باندې برید دی چې موږ ته د امریکایانو په توګه د درناوي وړ دي. هیڅ کله به ونه زغمل شي.
د امریکا ولسمشر د همدې وروستۍ پیښې په تړاو د کانګرس استازي جرګې لخوا د دویم وار لپاره استیضاح شو. تمدا سنا جرګه هم په راتلونکو ورځو کې د ډونالډ ټرمپ محاکمې او استیضاح ته رسیدګي وکړي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن به نن د هیواد د شپږ سلويختم ولسمشر په توګه د راتلونکو څلورو کلونو لپاره د خپلې چوکۍ لوړه کوي. د ډیموکرات بایدن د 2020 کال د نومبر درېمې ولسمشریزو انتخاباتو کې خپل ریپبلیکن سیال او اوسنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته ماتې ورکړې وه. دا د جوزف بایدن درېیم ځل و چې انتخاباتو ته ولاړ و، خو دا ځل یې په هغه سیالي کې بریا ترلاسه کړه چې د دیرشو کالو نه د زیاتې مودې لپاره کوشش کولو. د بایدن د ژوند په اړه نور حال په دې رپورټ کې اورو. د امریکا د 2020 کال صدارتي انتخاباتو کې جو بایدن ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته په یو سخت سیالي کې ماتې ورکړه. همدې سره د جوزف روبینټ بایدن چې اکثره خلک د جو بایدن په نامه یادوي د دیرشو کالو ارمان هم پوره شو. د ډیموکرات ګوند نومان جوزف بایدن دوه وارې نائب صدر پاتې شوی او د ډیلاویر له ریاسته د اوږدې مودې لپاره سینیټر هم. جو بایدن د کورونا وایرس وبا په لړ کې د ټرمپ پر پالیسیو تنقید کولو. جو بایدن په زیاتو الیکټورل ووټونو حاصلولو سره د امریکا ولسمشر جوړ شو. د ټاکنیزې ډلې یا الیکټورل کالج په 528 ووټونو کې د یو امیدوار د کامیابۍ لپاره 270 ووټونه پکار وی. 270 کلن بایدن چې د نومبر په 6مه به 270 کلن شي، د امریکا په تاریخ کې تر ټولو عمر رسیده صدر دی. په خپل انتخاباتي کمپین کې نوموړي د ملت د متحدولو، د کورونا وایرس وبا د کمولو، له ملګرو هیوادونو سره د تعلقاتو د بیا جوړولو او په نړیواله کچه د امریکا نوم د بیا اوچتولو وعده کړې وې. د اکتوبر پر 28مه په جورجیا کې د خپل انتخاباتي کمپین په وخت بایدن ولستویلیو چې زه په دې هیواد خبر یم، زه په خپلو خلکو خبر یم او پوهیږم چې دغه قوم متحد کړم او ویرغوم. جو بایدن به د جنوري پر 6مه د خپل چوکۍ لوړه کوي. نوموړی په داسې حال کې واک سنبالوي چې د نسل مهاجرت په سر کوم تقسیم دی. د کرونا وبا له امله شاوخوا 10 میلیون کسان متاثره شوي، په اقتصاد بوج زیات شوی او د بیروزګارۍ له وجې یو غیر یقیني صورتحال جوړ دی. جو بایدن ته به له خپلو یورپي ملګرو ملکونو سره تعلقات سمول وي. بلې خوا ته په خپل موقف کلک ولاړ هیواد روس دی او د چین لخوا ورته یو نړیوال چیلنج ورپېښ دی. خو د نوي منتخب شوي صدر جو بایدن دا په سیاست کې نوې قدم نه دی. نوموړی یو تجربه کار سیاستوال دی. جو بایدن د 15 کالو زیاتې مودې لپاره سینیټر او د 2009 نه تر 2010 پورې د پخوانی ولسمشر باراک اوباما په دورې حکومت کې د 8 کالو لپاره نائب صدر پاتې شوی دی. جو بایدن درې واره د سینیټ د بارنو تعلقاتو کمیټې مشر او د اوږد وخت لپاره هم د دغه کمیټې غړی پاتې شوی دی. نوموړی په دې بابت کې د ډیرو ملکونو سفرونه کړي او د تجارت په ګډون د اټومي وسلو او په 1999 کې له شوروي مشرتابه سره د وسلو د کنټرول په موضوع په خبرو اترو کې یې برخه اخیستې وه. دا غیلس کاله پس د کمیونیست رژیم د ړنګېدو او پخوانی شوروي اتحاد د تقسیم په وخت جو بایدن د نیټو د پراخېدو په حق کې و. په خارجه امورو کې د تجربې په بنیاد پخوانی ولسمشر باراک اوباما جو بایدن دوه وارې خپل نائب یا مرستیال غوره کړی و. د 2020 انتخاباتي کمپین کې دواړو نوماندانو ډونالډ ټرمپ او جوزف بایدن په مباحثو کې په یو بل ټکونه کول، خو د بایدن د خبرو تور طریقه لږ آرامه وه چې کېدی شي ووټران ورته زیات متوجه شوي وي. کارپوهانو ویلي چې بایدن د کلونو لپاره په سیاست کې پاتې دی ځکه چې د خپلې تجربې په بنیاد له رایو ورکوونکو سره د ښو رابطو جوړولو صلاحیت لري. جوزف روبینټ بایدن په 1922 کې د پنسلوینیا ریاست په سکرانټن ښار کې پیدا شوی و. نوموړی د منځنۍ طبقې په یو کورنۍ کې لوی شو او په څلورو ماشومانو کې د مور پلار مشری اولاد و. څه وخت پس د هغه کورنۍ د ډیلاویر ریاست ویلمنگټن ښار ته کډه شوه. په سکول کې هغه د فوټبال او بیسبال لوبه کوله او د خپل کلاس مشر و. بایدن په ډیلاویر پوهنتون کې تعلیم حاصل کړ او بیا د نیویارک سټیټ یونیورسټي نه د وکالت ډیګري واخیسته. بایدن په 1968 کې له نیلیا هنټر سره واده وکړ او له هغې یې درې بچي و، خو نیلیا او لور یې په یوه ټرافیکي حادثه کې مړه شو. هغه وخت بایدن 29 کلن و او د حادثې څو هفتې پس په 1992 کې هغه په لومړي ځل سینیټر منتخب شو. د بایدن یو زوی بو د مزغو د کینسر له امله د 45 کالو په عمر مړ شوی. بل زوی هنټر چې اوس د 50 کالو دی د مودې لپاره په نشه اخته و. د 2014 نه د 2019 پورې هنټر د یوکرین د انرژي د یوې کمپنۍ په بورډ کې پوزیشن لرلو. هم په دې وجه ورباندې د ټرمپ پلویانو په صدارتي کمپین کې تنقید کولو. خپلو بچو ته د وخت ورکولو لپاره بایدن سمودا د سینیټرۍ د پریښودو فیصله هم کړې وه، خو بیا همکارانو په دې قانع کړ چې داسې ونه کړي. هم په دغه موده کې به د هر ورځ له ډیلاویر واشنګټن ته په ریل ګاډي کې 90 منټه مزل کولو چې ورباندې د ام ټریک جو نوم کېښودل شو. ام ټریک په امریکا کې د ټرین سرویس نوم دی. روزانه دغه سفر دغه په پالیسی هم اثر وکړ چې بایدن د ریل گاډي په ترانسپورت کې د انقلاب خبره په خپل ولسمشریز کمپین کې شامل کړه او ویل یې چې د هغه کارکونکو طبقه مرسته به ورسره وشي چې ولسی ترانسپورت استعمالوي. په 15 کالو کې بایدن کله هم د سینټ لپاره په سیالي کې نه ده بیللې، خو بیا هم په سیاسي ژوند کې مشکلات لیدلې دي. هغه په 1988 کې د شپږ څلوېښتو کالو په عمر په ولسمشریزو انتخاباتو کې ودرېدلې و. دغه شان په 2008 کې هم هغه په دغه ځغل کې شامل و، خو دواړه وارې په خپل ډیموکرات ګوند کې دننه د سخت سیالۍ له کبله کامیاب نه شو او په سر کې له دغه بهیره ووتلو. د څه وخت لپاره روان کالم داسې ښکارېده چې داسې به بیا وشي او هغه به یو ځل بیا کامیاب نه شي. بایدن د 2019 کال په اپریل کې انتخاباتو ته د ودرېدو اعلان کړی و، خو تر دې مخکې هغه زړه نازړه و. دغه مقابل لسکونه نور کاندیدان ولاړو چې څه سیاست کې نه ویو، څه زیات آزاد یا لیبرل وو او څه پکې ځوانان او کیڼ لاسي وو. بایدن کوشش کولو چې ځان د هیواد لپاره د استحکام یوې نښې په توګه وړاندې کړي چې دغه په خبره دغه هیواد د ډونلډ ټرمپ په صدارت کې د جنگ میدان جوړ شوی دی. په خپل کمپین کې بایدن د نسل او مهاجرت په سر د قوم ویشلو لپاره ټرمپ تورنولو او ویل یې چې د دغه قوم بنیادي اقدار او جمهوریت یې په خطر کې اچولی دي. د خپلې امیدوارۍ اعلان په وخت بایدن په یوه ویډیو کې ویلیو چې دوی د دغه قوم د روح لپاره جنگ کوي. نوموړي ویلیو که چېرې ټرمپ د څلورو نورو کالو لپاره واکمن شو، نو په بنیادي توګه او د همیش لپاره به د دغه قوم خاصیت داسې بدل کړي چې دوی هغه نه دي او دی یې نشي زغملی. د انتخاباتو په لومړي پړاو کې د بایدن کارکردګي ډېره ښه نه وه. هغه وخت زیات پام لیبرل کاندیدانو برنی سانډرز او الیزابت وارن طرف ته و، خو بیا د فروری په اخره کې هغه وخت د بایدن لپاره هر څه بدل شو کله چې په جنوبي کارولاینا کې ډېر مخامخ شو او زیاتره د تور پوستو امریکایانو ملاتړ ورته حاصل شو. د 2020 صدارتي انتخاباتو کمپین په داسې وخت روان وو چې د کورونا وایرس وبا په نړۍ کې خپره ده. ډیموکرات ګوند په اګست کې په ورچوال بڼه یا د انټرنیټ له لارې د خپلې غټې قومي غونډې یا نېشنل کنونشن د کولو فیصله وکړه. بایدن خپل زیاتره کمپین له خپل کوره کولو. د هغه مقابل ټرمپ د صحت خطرونو ته په پام نه کولو سره په لویه پیمانه جلسې جلوسونه وکړل. ډونلډ ټرمپ د بایدن په ماسک خندا کوله ورته جو هایډن ویل. هایډینګ د انګریزي ټکې چې د پټېدو په اصطلاح استعمالیږي. د کورونا وایرس وبا له امله په ورچوال بڼه کمپین سره بایدن ته دا فائده ورسېده چې یو کمزوري یې پټه شوه. دا کمزوري یې ولس ته د خبرو صلاحیت کمې دی. بایدن د خپلې مسکا لپاره مشهور دی، خو په شمیرو د کلونو په یادونه کې کله کله خطا کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
کاملا هاریس لومړنۍ هندي افریقایي ټبرې ده چې د امریکا د ولسمشر د مرستیالې په توګه د وفادارۍ لوړه کوي. هغه څوک د کوم سیاسي او ټولنیز کارونه یې کړي دي؟ په دې اړه تفصیل اجمل آن وړاندې کوي چې د میرمن هاریس په غږ پیلېږي.
Protecting our democracy takes struggle.
زموږ د ولسواکۍ پالنه مبارزه غواړي، باید قرباني ورکړو. خدا خوندور څه هم دی، پرمختګ په دې خاطر دی چې موږ خلک د دې ځواک لرو چې راتلونکی بهتره کړو.
Have the power to build a better future.
کاملا هاریس شپږ 50 کلن ده. هغه په 2018 میلادي کال کې د امریکا سنا ته لار ومندله. مورې هندي ټبری او پلاری جامایکایی دی. مورې شملا ګوپالا په برتانوي هند کې زیږیدلې وه او ژیلوژیست وه. هغه د لوړو زده کړو لپاره امریکا ته ولاړه او د برکلی پوهنتون کې خپلې زده کړې بشپړې کړې. د کاملا پلار ډونالډ هاریس هم په 1968 کال کې له جامایکا کالیفورنیا ته ولاړ او په همدې پانتون کې د اقتصاد محصل شو. وروسته په سانفورد پانتون کې استاد شو. مخکې له دې چې کاملا هاریس د امریکا د سنا غړي شي، 25 کلونه په کالیفورنیا کې د څارنوالي په توګه پاتې شوه تر هغې چې د دې ایالت لویا څارنواله شوه. د 2020 میلادي کال د ولسمشۍ په انتخاباتو کې هغه د ډیموکرات جو بایدن د مرستیالې په توګه رامخته شوه. د نومبر د میاشتې د درېیمې نیټې په انتخاباتو کې له بریا وروسته هغې په یوه غونډه کې خپلو ملاتړو ته وویل:
هره وړه نجلۍ چې موږ ویني ګوري چې امریکا د فرصتونو هیواد دی. خپلو اولادونو ته د دوی د جنسیت ته له پام پرته وایم چې زموږ هیواد تاسو ته یو روښانه پیغام لري. له لوړو هیلو سره ارمانونه ولرئ، خپل ګامونه په ټینګ هوډ تعقیب کړئ او خپل ځان پر یو داسې لاره کې وګورئ چې نور شایي په اسانه ور ونه رسیږي، ځکه مخکې یې هیڅکله د هغې تصور نه دی کړی. خو په دې پوسئ چې موږ به په دې لاره کې ستاسو د هر ګام ستاینه وکړو.
کاملا هاریس په وروستیو کلونو کې د ډیموکرات ګوند له مخکښو سیاستوالو څخه ده. هغه په 2000 کال کې د ولسمشۍ د انتخاباتو لپاره په ګوندی ټاکنو کې هم برخه واخیسته او ځان کاندید کړ، خو دا چې زیات ملاتړ راخپل نه کړی شو له سیالۍ ووتله. کاملا په هندي ژبه کې د یو ګل نوم دی. د هند صدر اعظم نریندرا مودي سره لدی چې په څرګنده یې د ډونالډ ټرمپ ستاینه کوله، له ځنډ پرته یې د کاملا د بریالیتوب مبارکي ورکړه او په ټویټر یې ولیکل، دا بریا د ټولو هندي ټبرو امریکایانو لپاره لوی ویاړ دی. د جامایکا صدر اعظم هم د کاملا هاریس بریا د دې هیواد او سیمې ویاړ بللې. اندري هولنز ویلي کاملا هاریس لومړنۍ ښځه ده چې په امریکا کې د ولسمشر د مرستیالې په توګه انتخابیږي، او دا چې پلرنۍ ټاټوبی جامایکا ده دا خبره د دې هیواد خلکو ته د ویاړ وړ ده. کاملا هاریس د ټرمپ او د هغه د ادارې له سرسختو منتقدانو څخه او په سنا کې د خپل جدید ریس په لرلو پیژندل کېده. جو بایدن چې د لوړې پر مهال اتاویا کلندې د امریکا په تاریخ کې د تر ټولو ډیر عمر لرونکي ولسمشر ګڼل کیږي، هغه تر اوسه نه دی ویلي چې په 2024 کال کې د ولسمشۍ د بلې دورې لپاره کاندیدیږي کنه. خو که بایدن د بلې دورې لپاره کاندید نشي، ښایي لاره کاملا هاریس ته پرانیستل شي چې څلور کاله وروسته د ولسمشۍ په انتخاباتو کې د ولسمشۍ د څوکۍ د کاندید په توګه ګډون وکړي.
د افغانستان حکومت د امریکا له نوي حکومت د کابل او واشنگتن ترمنځ شوو تړونونو د درناوي غوښتنه کړې ده. بلخوا وسلوالو طالبانو هم ویلي دوی ته ملري منتخب ولسمشر جو بایدن د طالبانو او واشنگتن ترمنځ لاسلیک شوې موافقې ته ژمن پاتې شي. خو یو شنونکي وایي د بایدن تر واکمنۍ لاندې به د افغانستان او امریکا ترمنځ سیاسي مشارکت بهتره شي. نور حال صالح محمد صالح په خپل رپورت کې راکوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو نوی ولسمشر جو بایدن نن شهر شنبه په داسې حال کې د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه لوړه کوي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر په تیرو دوو لسیزو کې تر ټولو ټیټې سطحې یعنی 2500 ته رسول شوی دی. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي کابل د امریکایي ځواکونو د شمیر کمیدلو ته اندېښنه نه لري. شغلی سالی د بی بی سی له نړیوال سرویس سره په خپل مرکه کې ویلي کابل او واشنگتن په خپل کې د بیل بیلو همکاریو تړونونه لري.
We would ask them to respect
مقبل هغوی غوښتنه وکړو هغو موافقو ته درناوی وکړي چې لمک سره لاسلیک کړي دي. دوی لمک سره د ستراتیژیک شراکت تړون او دوه اړخیزه موافقه لاسلیک کړي ده. د هغو پر اساس دی دوی افغان حکومت ته اطلاع ورکړي او د ځواکونو د مناسب او منظم اخراج په باب دی له افغان حکومت سره کار وکړي.
تر دې مخکې ولسمشر محمد اشرف غنی هم د امریکایي ځواکونو د شمیر کمیدو په برخه کې د کابل او واشنگتن ترمنځ پر همغږي ټینګار کړی وو. خو اصلول طالبان بیا د امریکا له ټاکلي ولسمشر جو بایدن څخه غواړي هغې موافقې ته ژمن پاتې سي چې دې ډلې له امریکا سره د فبروري پر 9 په قطر کې لاسلیک کړې ده. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي پرون سې شنبه له ازادي راډیو سره په خبرو کې د جو بایدن له ادارې وغوښتل.
جو بایدن حکومت هغوی هم باید دې نقطې ته جدي متوجه اوسېږي چې د دوهې تړون عملي کړی سي څو پورې د امریکې د اوږده جګړه پای ته ورسېږي، ورسره د افغانستان خلک هم دغه بدبختۍ او جګړې نه راووځي.
جو بایدن د خپلو ټاکنیزو کمپاینونو پر مهال په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت او د دغه ماموریت د راتلونکي په اړه زیاتې څرګندونې نه دي کړې. خو په واشنگتن ډي سي کې د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ مشر هاشم وحدتیار فکر کوي چې د جو بایدن د ادارې او کابل ترمنځ به سیاسي شراکت بهتر شي.
سیاسي مشارکت به د جو بایدن د ادارې کې بهتر شي، خو دا به یو څه شرایط ولري. اول دا چې د جو بایدن نوې ادارې لپاره ډېر لومړی توپونه دي په داخل د امریکا کې د چین سره د روسیې سره نورو سره دا به لږ څه وخت ونیسي. دویم مسله دا ده چې دا اوس هم د واشنگتن او د کابل رابط ډېر ښه نه دي، بخصوص د قطر پروسې د کابل یو څه شکونه راپورته کړي دي. کابل باید یو ډېره قوي ډیپلوماتیکه دستګاه په واشنگتن کې فعاله کړي.
د افغانستان حکومت د جو بایدن له ادارې د کابل او واشنگتن ترمنځ سویو موافقو ته تعهد غواړي. طالبان بیا په قطر کې له امریکا سره لاسلیک شوې موافقې ته د ژمن پاتې کېدو غوښتنه لري. د امریکا ټاکلی ولسمشر جو بایدن شایي پر روانو څو ورځو کې د افغانستان په باب د خپلې ادارې د پالیسۍ جزئیات په ډاګه کړي.
د مشال راډیوې مجله د سندرغاړو خولي غاړې
نرختی چو خرس پسو شوی محبتا لاړی لاړی د کوچو شوی محبتا
د شاعرانو زمزمی
چه دور بل د
پیچو خم د سرنا پری وتما د زندګی د زیرو بم د سرنا پری وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړو او روټ سوات ما په ځین کې دارل چې په دې فلم جوړو
دا هر څه په مشال راډیو مجله کې دا سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
پرون د خیبر په باړه پرس کلب کې د خبریال محبوب شاه افریدی پنځم تلې نومانځل شو. نوموړی په 2018 کې په جمرود کې په یو بمی چاودنه کې وژل شوی و. د غونډې پر مهال خبریالانو، سیاسي او سماجي مشرانو د محبوب شاه افریدی خدماتو ستایلو ویل چې په باړه او نورو قبایلي سیمو کې صحافت کول ډیر مشکل کار دی او خبریالان د خپل کار په وخت له یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ کیږي. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال فرهاد چینواری راکوي.
په دې غونډه کې صحافیانو، سیاسي او سماجي فعالانو او قومي مشرانو ګډون وکړ او د نوموړي خدمات یې وستایل. په دې موقع سیاسي مشر عمران افریدی د خپلې وینا په وخت وویل چې په باړه کې اوږدې مودې پورې بدامني وه او په هغه وخت کې رښتیا ویل ډېر مشکل کار و.
بے بادہ مرغ منگ دس وق لگ گیا روغ لو چی چا رشتیا وے لم مار گیا ہو او کا چا رشتیا لکھ مار گیا ہو یعنی دغ نہ خمنگ سر تیر شو کنا دلتا حالات دس تیر شو چا چا رشتیا خبرا کا والا چا دا کور خن دائی نو دے گئے انجوم بے سو مار گیا ہو کا دے محبوب شاہ دو گند کے دس یو محبوب شاہ شہید نہ دس نورم ڈیر تکڑا مل گری شہیدون شوی دی و آ غم پدا رشتیا و وے لو بندے پدا رشتیا و لکھ لو بندے شہیدون شول دغه قسم خلق بیا چې لګه محبوب شاه او دغه سی ورزل منځي دخل بیا مړم نه دی وو د مریم نه دا بیا ټول عمر ژوند دی وی.
سینیئر صحافي خلمت شاه اپریدی مشال ریډیو ته ویل چې دوی په قبایلی سیمو کې سخت حالاتو باوجود خپل صحافت ته دوام ورکړای او وس چې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شو نو لا هم دوی یو شمیر مشکلات سره مخ دي.
مونگ پا آتکالا پا دا ریڈ زون کے داسی ریپورٹنگ کڑائی چھ پڈیر زوینو کی بھی مونگ ننواتو آلتا با پریشنی شروعی فورسز بھیو مونگ بندی لسونا بھی چت کڑی دی خوف یو اتیاروا یو سخت حالاتو بدقسمتی دالا چھ انزمام شو امغ حالات تی و کا انزمام نمخ کے وائم پساوتی ذمہ ورو پورا کولو کی مونگ کو تحینا وکڑی مونگ لبنیادی حڈل چھ دای معلومات رو غنڈاول دی چھ اغا ذمہ ور ادارے مونگ لاغ معلومات نہ روکی چھ کم ضروری بھی چھ مونگ خلق کو لویر کو کم ضروری بھی چھ مونگ حکومتوں پر نظر کے وچو کم ضروری چھ مونگ دنیا تا وخیو چھ دلتا دا حالات تی.
صحافی ثاقب فریدی وئی پا قبائلی ضلعوں کی سوک پا آزاد توگا باندھے صحافت نشی کولے او کم تن یو پیخا رپورٹ کا نبیا مشکل سرا مخ کی گی.
آزاد رپورٹنگ بالکل نکی گی زکه چې ټوله نړۍ ته پته ده خاص کر زموږ په دغه منطقه کې په هیومن رائټس باندې یا چې کوم انساني حقوق دی پاغه باندې ته بالکل خبر نه شي کولای که خبر دیو کنه خامخه جرنالیست دی هغه یو چاسره وتړي عکس العمل لازمن راځي صحفي چې دی یا جرنالیست هغه ټارچر کیږي هم په مختلفو چینلز باندې مشکلات هم ورته په علاقه کې جوړیږي دا بال بچ ته هم خطر پیښې دي شي د ته هم ځاني خطر وي نو د یو شمیر خطرو سره مخ شي.
د خیبر ضلع نصر الله پردی هم په 2018 کې په پیښور صدر کې په یو بمی چاودنه کې وژل شوی و. د قبایلي ضلعو د صحافیانو د تنظیم مشران وایي چې په تیرو لسو کالو کې په پخوانی فاټا کې خواوشا شپږ صحافیان د خپلو ډیوټیو ترسره کولو په وخت وژل شوي او په مختلفو پیښو کې ګڼ شمېر ژوبل شوي هم دي او زیاتر صحافیانو خپلې سیمې پریښي او نورو بندوبستي ضلعو ته یې کډې کړي. د صحافیانو قومي او نړیوال تنظیمونه وایي چې په پاکستان کې په رسنیو باندې غیر اعلانیه بندیزونه دي او صحافیان ګواښونو سره مخ دي. سنسرشپ هم روان دی او په اظهار رائے باندې بندیز دی خو حکومت په بیا بیا دغه تورونه رد کړي وایي دوی په صحافت بندیز نه دی لګولی. د خیبر پختونخوا حکومت ویلي چې دوی په اوو قبایلي ضلعو کې ضلعي پریس کلبونه جوړوي او قبایلی صحافیانو ته به هم زر هغه ټول حقونه ورکړل شي چې کوم په بندوبستي ضلعو کې صحافیانو ته ورکړل شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا
مشال ریڈیو دا
د جنوري په 13مه د سواد سیدو شریف په ودودی حال کې د پښتو ژبې لیکوال سراج الدین سراج د 500 کتابونو مخکتنې دستوره ورسته یو مشاعره وشوه چې پکې د لربرنا شاعرانو لیکوالانو په ګڼ شمېر کې برخه واخسته. دغه دستوري ته د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان هم ورغلیو چې پاړې نور تفصیل راکړي.
په سیدو شریف ودودی حال کې راجمع شوي ادیبانو شاعرانو او لیکوالانو ته ویناوال وویل چې د پښتو په ژبه کې چې څوک په دې سیمه کې لیکل کوي هغوی د پښتو ژبې خدمت لپاره کار کوي. دستوري ته په اوړمۍ کې د سوات ادبي څانګې مشر فضل محمود روخان وویل چې سراج الدین سراج تیرو 15 کالو راسې پرله پسې کتابونه لیکلي او چاپ شوي.
په پرهر شاعري 2015 داغونه مې خالونه کړل، شاعري 2018 د شعور انګازې، شاعری 2019 منظر او پس منظر، نثر 2018 او جڑا پترونم کے شاعری 2019 او اس ور سرا په 2006 کے د ټکو کتاب د زړل درد می ټپکړی د مینیوالو لاسونو ته را رسولو سهاس کړی دا.
د یاد لیکن کی په نثر مجموعه د جانزیب کالج پښتو ژبې استاد پروفیسر احسان یوسفزی تفصیلی وینا وکړه او په اخر کې ویل،
په اخر کې به دا وایم چې د محترم سراج الدین سراج صاحب نثری اثر منظر او پس منظر د خپل موضوعاتي اهمیت او فکری تنوع په اساس د پښتو د نثر په پنګه کې یو د قدر وړ ځای.
په دغه مهال د مشاعرې تابعیا هم شوه چې پکې د جانزیب کالج یو زده کوونکی نایاب سراج وای،
وجود می ستړی شوی دی، خوبونه رانه غواړي، خو ذهن کې سوالونه جوابونه رانه غواړي، د قام په غم غم جنا، د وطن په ویرخته یم او جانان لیونه شوی دی، خالونه رانه غواړي، قایلې پسکړه ما بې وسه پښتنه ما او بچی می پزت شوی کتابونه رانه غواړي، حالات می پسیمه ده نفرت از بی کرلی، ده زک ده وطن فیزا گلو نرانه غاڑی، نایا پا مین پایم او پا مین پسی گرزم، خو گیر چاپی را خلق دی جنگو نرانه غاڑی.
شنگلی سره تعلق لرون کی شاعر او سندرغاڑی افسر افغان ده خلقو پا پرمایش پا ترنم کی تپی اڑان دیکھده.
او پا ملکند او کند او کند بس رخی جو پا پنج دارو سپلو او وهم خونا او ڈکی راٹول کا راٹول کا راٹول کا اور پہ بل کا زمن دستور دے پر ناخل در کوما.
دستور کې د 15 کتابونو لیکوال سراج الدین دا پټکی پسر کړ شو. ورسته لیکوال د ورغلو میلمنو مننه وکړه او ویل چې راتلونکي وخت کې به هم د پښتو ژبې کتابونه لیکي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.